السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې خو اوس په اول کې د لبنان په اړه باندې خبر پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوي دي اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي په وژل شوو کې 15 ماشومان او 850 ښځې هم شامل دي د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 کسان ټپیان شوي دي دا له 2016 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو لویه مرګ ژوبله یادیږي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د اسرایلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوې دي امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده د اسرایلو پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي د افغان ښځو په اړه دې غونډې کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه له ازادي رادیو خبرونه ته غواګیست تاجکستان وایي د سکال جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوې دي د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازي جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کېږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمې په سالت ریفر نومې رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو 13 چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نصاري او خالقي چې د تر زامنو له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراژیدۍ سره مخ شول او په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 388 کسان د کولرا په ناروغۍ مړه شوي د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 14,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي کولرا په ځانګړې توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خپره ده دا سیمې په وروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان د روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوي دي په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده 2 کاله پخوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغۍ 2000 خلک اغېزمن کړل او تر اوسه ډېرې مړه کړل کولرا یوه خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایدریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ د سر مطلب مو دا دی چې په لبنان باندې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 492 کسان وژل شوي دي زرګونه خلک پرون د لبنان له جنوبه د تیښتې په حال کې لیدل شوي او مجبور یې خپل کورونه پرېښي دي
وضعیت هیڅ خوندي نه ده، هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي، نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو.
د افغان ښځو په اړه باندې پرون په ملګرو ملتونو کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتوني ګوترش په خبره افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخې دي.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي دي.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګس رازو. اول مطلب ته، پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 429 کسان وژل شوي دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 55 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په دې اړه به نور جزئیات له عصمت څاروان واورو.
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدې کبله دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمې وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي.
وضعیت هیڅ خوندي نه دی، هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي، نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو، نه پوهیږو چیرته.
اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوځ لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوځ ویندوی د دوشنبه په سهار په یوه خبري کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یوه بېساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکي خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوځ به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډېر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایي بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
د ویمن اند ګرلز اف افغانستان فیس ا دیپ کرایسس اف جندر بیس.
د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندې دي چې د تګ راتګ ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشت حساب دی. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې لمخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور ټولنې او خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوې دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوې دي چې د قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. کاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزي کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغېزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې کړي، د نجونو او ښځو پر مخ یې د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسکونه صرافان نیولې دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نشودلو په شرط تیر شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافان وروسته له دې نیول شوي چې هغه څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپی په محل یو شمېر داسې کسان هم نیولې چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکیټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشتر لژه یو سلو اویا تنه نیولي او ځینې یې له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشي کړي دي. خوشي شویو صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوي نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقیف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې له یوې مودې راهیسې ټولو صرافانو ته ویل شوي وو چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همداراز د مالی ضمانت لپاره ډېرې پیسې ټاکل شوي چې د ګرځنده صرافانو وس پرې پوره نه وو.
طوله که
بابت مجاوز میگیرن ضمانت بانکی است 6 پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې 15 شپېته لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپل صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبه په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سر بیره پر نارینه او هم د هغو اعلان شوو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړ شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په ټکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ورځي ان دروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې په وروستیو کې طالبانو د لګول شوو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کابل ښار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سر په ملای کې دکان لرمې سلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو زده کړی دی د ګیرې اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي خلک مخکې غوندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورنۍ او بهرني غبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیر پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستې چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20 مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغغولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورزوکي اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللي او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزوکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 22 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزوکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزوکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوام دوامداره توګه په روختون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خورځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولی مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بېکاره سوم مومې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خورځواکۍ اخته سول. روختون ته مې چې یوړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک روز تشهدخانه تلانیش 3 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی یې په خورځواکۍ اخته دی.
دینه خرطرکی 1 سالگی وختش
زوی مې مخکې چې کله 1 کلن و چاغه کو، اوس ډیر ډنګر شوی، ورځ په ورځ ډنګریږي. روغتون ته مې بیولی و، لاس کې بند ورته واچو، ویلې چې خورځواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویټامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په اوسط ډول سره ته ووایم، زموږ حوزوي شفاخانه کې، د پکتیا حوزوي شفاخانه کې، تا ورځې تر 15-30 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دي، ځای کډه کوي بل ځای ته، نو شمېر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي، حتی تر میاشتو پورې، تر 1200 پورې، 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسېږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه، خو د روغتون ته راځي، د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خورځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خورځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خورځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدیدې خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د 1 اګست په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې 3 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خورځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
له خبرونو ور آخوا
پرون د سپتمبر 28 د اشاره ژبې نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه نجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محرومې شوي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر 28 د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکې روښانه کړو. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستې تر شوی ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او موږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو موږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د موږ د ژوند نه دې حکومت اخیستی.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکي ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اوریدلی سي. د بانو د تره لور درخشان د هغې د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی آینده خود هستن چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل رتلون که پر ردیر اندیک منه دازه که او روست لده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجنو یه محدودیتون لگه ولی دا مخ که خونزی تطلا او دیشار جبه یزده کولا او کولا شول چه پر طولنه که خپل یومرانه استونزی حل کری خو اوز دیروی پر مخ خونزی تدر شوی او نش کولا خپل هغل وسته دوام
ورکړي. ازادي راډیو د دغنجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د تونو د زندولو امر وکړ. دغه کمیټه هم ورسته د تیر کال د سرطان میاستي په ورستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه زندولې دي. د سویډن کمیټه یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
هغه فعالیتونه چې د سویدن کمیټې لخوا دوی ته کېدل دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور
فعالیتونه وکړو. سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشاره زبې په برخه کې لیوی مؤسسه سره د ښوونکو په توګه کار کړی د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشاره سره د مذهبونو اشاره هم جلا دي او دغه څنګه د دې اعلاناتو او کلتوري اشاره هم سره جلا دي. نو دې هم مفهوم یو وسیله ده چې موږ یو کولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او اعتباد او پاړې کې سیاو څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سیم.
دا وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هیواد ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادې هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې
رحمت الله برکاتو آزاد راډیو تور کا کوم کو تا سلامونه او نیکی له وړاندې کومه.
متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. مړ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاه جو راوست.